سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بلګړې کې مو زاد عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله دا سیروغ جوړ خوشاله بایست. دا غړې خبرې ده او په دې کې مو د سر ریپورت د نواز شریف پاکستان ته د ممکنه ستنېدو په اړه باندې دی، او د دې ترڅنګ د سوات کې د ګاډو د رجسټر کولو او هم په خیبر کې د ګاډو د رجسټر کولو په اړه رپورټونه لرو. نور د غزې او اسرائیل کې د کوم حالات دي په هغه باندې هم رپورټ لرو. په پایل کې به فرخنده اسد خبرونه لرو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی. په سوات ضلع کې د نان کسټم پیډ ګاډو د رجسټریشن عمل پیل شوی، او په غزه کې په یو روغتون په حمله کې د 500 زیات کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان لړمحالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د چین په بیجینګ کې لیدلی. دواړو مشرانو پرون د اکتوبر په 18مه د بیلټ او روډ فورم د نړیوالې همکارۍ په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال لیدلی. په روانه اونۍ کې د نړۍ د 130 هیوادونو استازي په چین کې د هغې سرمشریزې لپاره غونډې کې. وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په خپل ایکس پاڼه د دغه ملاقات یو ویډیو هم خپره کړې چې په کې نوموړي د پاکستان او روس د ترهګرۍ ختمولو پر هڅو، د سیمه ایز امنیت، د دوانو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ زیاتولو او د افغانستان پر مسله خبرې کوي. بلخوا ولسمشر پوتین د دوانو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ زیاتولو خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا د سوات ضلع په کانجو او مټه کې پرون د اکتوبر 18مې څخه د بې اسناده یا نان کسټم پیډ موټرو رجسټریشن پیل شوی دی. بلخوا عوامي نېشنل پارټۍ په ملکن ډیویژن کې د نان کسټم پیډ ګاډو د رجسټریشن مخالفت کړی، او په ولس یې غږ کړی چې خپل ګاډی دې نه راجستر کوي. د ګوند یو ځایي مشر ایوب اشاری تیر ماښام په یو خبري غونډه کې وویل له دې سره به حکومت پر دوی ټکسونه لګول پیل کړي.
دا د درګۍ د پاټکه پورې دا الاوډ پدې کې سوزکی والا دی، پدې کې ډاینی والا دی، پدې کې مزدور کار سړی دی چې ماخام خپل بچو لري. نو کدلته دا ټیکس نافذی نو دې ته موږ په هیڅ قیمت باندې تیار نه یو.
بلخوا په کانجو کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې یو چارواکی نثار خان مشال ریډیو ته وایي دوی ته امر شوی چې پر روانو څلورو میاشتو کې د بې اسناد موټرو د رجسټریشن عمل ترسره کړي. چارواکی وایي د نامنۍ په پیښو کې د بې اسناد ګاډو د استعمال امکانات زیات وي، نو ځکه یې د دغو ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیس کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه شمیرې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې بیګای پر خپله ویبپاڼه خبره کړې ویلي چې د اکتوبر د 8مې او 15مې ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې د دې زلزلې د مړو شمیر 1500 تنه ښودل شوی و. خبر پاڼه همداراز په دې زلزلو کې د څه باندې 3300 کورونو دورانېدو خبر ورکوي، او وایي په ټوله کې له 3000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د امریکایي ولسمشر جو بایدن اسرائیل او اردن ته سفر له هغې وروسته لا زیات پیچلی شوی دی چې پرون د اکتوبر په 18مه د غزه پر یو روغتون په حمله کې په 50 فلسطینیان وژل شوي دي. فلسطینی چارواکو د دغه حملې ذمواري پر اسرائیل اچولې. بلخوا اسرائیلي چارواکو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړي. دغه پیښه پر غزه د پراخو اسرائیلي حملو پر مهال مخې ته راغلي. فلسطینی مشر محمود عباس ته دغه حملې وروسته د امریکایي ولسمشر جو بایدن سره خپل پلان شوی ملاقات منسوخ کړي، او له دغه وروسته د اردن شاه عبدالله هم د ولسمشر بایدن سره هغه سرمشریزه لغوه کړې چې ټاکل شوې وه. د مصر، فلسطین او امریکا مشران پر دغه مسله د خبرو لپاره یو ځای کړي. په دغه حمله کې 1500 کسان وژل شوي دي. او بل خبر د کرکټ. په هند کې د 50 اورا یا یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې نن د اکتوبر پر 18مه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا میچ په د چنای په لوبغالي کې ترسره کیږي، او ټاکل شوی چې دا سیالي به د پیښور پر وخت ماسپخین پر یو نیمه او د کابل پر یو بجه پیلېږي. دا خبرونه.
تاسو خبرونه له فرهند اسد اوریدل په روانه غړی کې د جنو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. د پاکستان حکومت د ناریجستر سو گاډو د ریجستر کولو تر فیصله وروسته په خیبر او سوات کې د گاډو ریجستر کولو لړۍ پیل شوې. ځینې د دې عمل مخالفت او ځینې بیا حمایت کوي. د گاډو ریجستر کوونکي یو حمایتي وویل
گاڑی چیچا رجسٹرڈ کو داغا پا نم باندی شو خدا نخواستہ سواری کی سجرم کی گی جرائم کی گی یا بل سدا سی ایکٹیویٹی دا چاپی قرضہ راوزی پیسی راوزی نو کس فا معلومی.
د قبایلی سیمو بلدیاتی استازی شکایت کوي چې ورته د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې نه ورکول کیږي.
زمنګ د پوسو نه کوي چې یار زمنګ د کوڅې مسله دا زمنګ د اوبو مسله دا یا زمنګ د بجلی دا وړ هومنګ ته پڼ نه ملاويږي او نه راته پڼ ملاو شوی دی.
او د خبرونې په پای کې په شوقدر کې د سوي مشاهري حال درکو چې هدف پاړه یو جوړونکی وایي
تیر موږ دې خلکو کې مینه پیدا شي محبت پیدا شي په ترمنوم کې پوي کوشي ادا لار غلطه ده دا سمه ده په دې سمه ده دا غلطه مه کوي.
نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نن رهبر میاں نواز شریف په داسې حال کې د لندن څخه هیواد ته بیرته روان دی چې په څو مقدمو کې د عدالتونو لخوا سزا شوی او په یو کیس کې اشتهاري مجرم هم ګرځول شوی دی. مسلم لیگ نن د خپل د مشر د راتلو لپاره د سیاسي تیاریانو سره سره قانوني تیاریانې هم کوي. د ګوند وکیلانو په اسلام آباد های کورټ کې په درې مقدمو کې د نواز شریف د حفاظتي ضمانت لپاره درخواستونه ورکولو فیصله کړې. په دې اړه د اسلام آباد څخه زموږ خبریال راشد خټک رپورټ لري.
د مسلم لیگ نون د اعلان تر مخه نواز شریف په 28 اکتوبر د لاهور په هوایي ډګر کوزیږي او هم هغه ورځ به د مینار پاکستان په میدان کې وی جلسې ته وینا کوي. مسلم لیگ نون د دې جلسې د کمیابولو لپاره تیاریاں شروع کړې دي. د نواز شریف د عدالتي کیسونو او حفاظتي ضمانت په اړه قانون پو او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال رډیو ته وویل
نواز شریف خبر دی چې دای راځي پاکستان ته نو دی جیل ته بخامه خاځي ولې دی سزا یافته دی ملزم نه دی مجرم دی په هغه حساب د عدالتو دی سم نو هغه چې د عدالت ته ځان سرندر کی قانون ته ځان سرندر کی او دغه باید بیره د فیصله اپیلونه ولګی دغه به ولګی سزا یې معطل سی او د پر ضمانت تور او ریلا سی حفاظتي ضمانت په دی اخلي چې دوی دلته د هر کلیم څو پروګرام جوړ کړی دي مخال استابلیشمنت اجازه تور کړی دي او کچی هغه اجازه نه وای بیا دوی د جلسه نه اعلان ولا. نو
د نواز شریف ته وکیلانو ته تیارانو په حق له په اسلام آباد کې قانون پو ایمل خان ایډوکیټ مشال رډیو ته وویل
او مسلم لیگ نون وکیلانو په اسلام آباد های کورټ لپاره هم خپل کیسونه تیار کړی دي چې دوی اسلام آباد های کورټ دا د میا محمد نواز شریف لپاره د پروټیکټیو بیل غوښتنه کړې ده چې په کومو کیسونو کې د اشتیاري ډیکلیر شوی دی چې پاکي د ضمانت ملاو شي او تر یو خاص موده پورې دا ملاو شي چې د راسي خپل عدالتونو کې پیښ شي خپل ضمانتونه واخلي او قانوني شکمه طریقې کار ده هغه خپل کې او په غلاره بل لاړ شي.
د نواز شریف وکیلانو د عدالتي تیارانو په حق لپاره اسلام آباد کے ڈان رسپانی عدالتی رپورٹر ملک اسد مشال ریڈیو تو اویل
پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب تک عدالتی مفروض ہے وہ
کفا بدلتا ہے عدالتی مفروض تو ترہگے ضمانت نور کل کے دو تر صبح خاغذان پولیس تنوع حوالہ کرے وہ اس نظام لگ بدل شوے دے بلتیرہ مدہ کے شرجل میمن ارباب عالمگیر آسما عالمگیر اور اس اسا تحریک انصاف و امنیت ہم بغیر دینے والوں ضمانتوں نے ورکل شوی دی. نواز شریف تا حفاظتی ضمانت سر بد خغر سفر کا غزون ہم عدالت تا جمع کرل شی اور عدالت بد کسوں دور دو پر اگتا سمودا محلت
ورکل
پیداوانه ورده چې نواز شریف په لزیه سټیټ مل کیس کې وکړه او د یونفیل جایداد په کیس کې لس کړه د عدالت لخوا ساده شوی وو. او د توشخانه د یو مرسیدیز موټر خرڅولو په کیس کې د نه حاضرېدو په وجه د اسلام آباد احتساب عدالت اشتهاري مجرم ګرځولی وو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
او سمزو سوات په ملکن ډیویژن کې د نن کسٹم پیډ گاډو په مقامی کچه رجسٹریشن یا اندراج شروع شوی دی. د دې گاډو اندراج کوونکي ادارې ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن د ملاکن ډیویژن مشر وایي چې په 14 سپتمبر د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټي په غونډه کې دغه فیصله شوې وه او دوی ته حکم شوی چې کم ګاډي د سیمو ته بغیر کاغذونه ورغلي د هغې دي په سیمه کې رجسټریشن وسي. خو بلخوا د سوات سیاسي او تجارتي اتحادیې وایي چې دوی د ګاډو دغه اندراج نه مني ځکه چې حکومت په دغه پلمه د سیمو کې ټکسونه لګول غواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پرې نور معلومات راکوي.
د د سوات په کانجو او مټک کې د اکتوبر 18 نیټې نه هغه ګاډي چې د 1300 لسیزو راهسه دې سیمه کې بغیر کاغذونو چلیږي او ورته نان کسټم پیډ ګاډي وایي د اندراج عمل شروع شوی. په اولنۍ ورځ 130 موټرو اندراج شوی. کانجو کې د ضلع سوات اکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر نثار خان په دغه مشال ډېډو ته وایي چې دوی ته څلورو میاشتو کې د سوات نان کسټم پیډ ګاډي چې شمیرۍ اندازه تن تر 30,000 د اندراج کولو امر جاری شوی. دا کې بعد د کبان نه جوړ شوی ګاډي چې په مقامي توګه ورته کټ وایي اندراج نه کوي. د اندراج طریقه کار په اړه نثار خان مشال ډېډو ته وویل
طریقه کار دا دی چې یو سړی کم سړی ګاډي دغه کوي برادګي پروفایلنګ کوي نو به راشي شناختي کارډ به ورسره خپل گاڑی بہت سر یو باغ چکم دے بارگین نہ رسید روڈ کے باغی کے بدل انجن چیسس نمبر ہی بس دقت طریقہ دے جی اور فارم ڈکی مرضی نوی سی پاگا بانے دار نے فارم ڈکی زمنگ انسپکٹر بتا گئے انجن چیسس اگوری چیک پہ کی اور آپ اس کے باغی تمنگ بیا این ڈی پی نمبر الاٹ کو
کانجو کے دمین گوری اسی دن کے شاہد خان وکیل چخپل موٹر اندراج تا راوست ہے وای چې دغه عمل ته په دې توګه په خند نظر ګوري چې دغه ټول ګاډي به د حکومت سره پر ریکارډ راشي.
دا ګاډي چې ریجسترډ کو دغه په نوم باندې شو خدا نه خواسته سوادي کې څه جرم کیږي جرائم کیږي یا بل څه داسې اکټیویټی د چاپی قرضه راوځي پیسې راوځي نو کسب معلومی ګاډي به معلومی نو حکومت ته او ټول ادارو ته به ډیره اسانه چې هغه ملزم کیپچر کی.
په مرکن ډیویژن کې نان کسټم پیډ ګاډي کال 2013 کې هم په مقامي توګه اندراج شو او شمیرې 1,40,000 وه. اس بیرابل ادارے وای چې دغه شمیره تر سرلول لکه پورې رسیدلې. د ریجستریشن یا اندراج په عمل د سواد با سیاسي مشرانو تجارتی اتحادی مشرانو سخت ټکونه کړي. په دا اړه د ضلع سواد تجارتی اتحادی ویان د پښتونخوا ملي پارټۍ غړی او سیدو شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود وای چې دوی موجوده اندراج یا ریجستریشن مسترد کوي.
په کار دار چې یو کار یو نوی قانون چې کله ڈویژن تا یا یو علاقې تر ازي باقیده تور باندې دا غا علاقې مشران په پېټمات کېلي او بیا به دا غینه بعد هغه قانون بدل تل نه پیس کیږي. نو دلته کدا گاڑی چې څومره دي دا تقریبا دومره گاڑی نه دي د دې پاره کې بدل ته موږ ته ټیکس را نه نوځي کسٹم بر نه نوځي بیا به موږ ته کسٹم ټیکس چې دا به پاره طریقه باندې بیا موږ حکومت لور کو.
د مرکن ډیویژن ایکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې مشر جاوید خلجی وای چې سوات کوزدر او ملکنڈ ضلعوں کے دا امتراج عمل شروع شو ہے. نور ضلعوں کے بہم کبھی او مقصد دے دغه ټول گاڑی پر ریکارڈ راوستل دی. دا ټول اندراج کول او عمل کې حکومت د چانا سقسما پیس نه او دغه فیصله د خیبر پختونخوا په اپیکس کمیټه غونډه کې شوه.
ورټ مقصد دا دی چې د دې ګاډي پر ریکارډ کې راشي او کو سواله چونکی کله کله د لا اینډ اورډر سچویشن هم راځي چرته واردات وشي یا کرایم وشي په ګاډي کې نو کوغه پرس خو بیا زمونږ لکه انویسټیګیشن والا ته ضرورت نو چې هغه بیا ټریس کیږي چې دا ګاډی په کومه ضلع کې ڈاکومنٹ شوے دے او دا دے مالک سدے او کوپرس کدے کہ سیل اینڈ پرچیز شوے دے نو دا دے موجودہ مالک سوکتے او سابقہ مالکان سوکو او بل سرکار کوپرس کا چونکہ زیادہ مسئلے دا فیڈرل گورنمنٹ سر دی دا کسٹم والا نو کا ہوئی پرس کا سکیم لانچ کول وڑ یا دا وڑ نو چا ہوئی سر ہم فگر ڈیٹا اور سر ذہن کی چی ٹوٹل دومر ویکل دی.
دا پاکستان قائمی اسمبلی کال 2013 کی یو قانون پاس کرو چورتا پنزی وشتم این ترمیم نم ورکڑے شو او دا ہاگی تر سوری لاندے پخوانی قبائلی سیمے او ملکن ڈیویژن خصوصی حیثیت ختم کرے شو او دی سمو کے باقاعدہ ٹیکس لگولو امر جاری شو. خوبیا دخل کو احتجاج ٹیکس لگول پنځه کالا جون 2023 پورې وزنډولای شو. جون 2023 کې یو ځل بیا د یو کال لپاره جون 2023 پورې د غسیمونه ټیکس نه غستو فیصله قومي سملې کې وکړی شو خو کسټم پکې شامل نه دی. اوس حکومت هڅه کوي چې دې سمو کې ګرځېدونکي بغیر کاغذونو ګاډي قانوني کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,255، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. او رګون کو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار ل سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هارت سخت پرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
او سمزو خیبر ضلع ته په خیبر ضلع کې د نان کسٹم پیډو گاډو د رجسٹریشن عمل پیل شوی دی. تاسو پاړه په سوات کې هم د دې عمل د شروع کېدو رپورټ واورېدی. د خیبر د محصول او مالی ادارې یعنی اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکو د اکتوبر پر 19 مشال ډیو ته وویل چې حکومت غواړي په دې ضلع کې د ټولو غیر قانوني گاډو معلومات راټول کړي چې کوایف را جمع سي او مالکان یې په ګوته سي. چارواکو د رجسٹریشن وروسته خلک دغه گاډي وازی په کبالی زلو کې استعمالولای شي او بندوبستي زلو او شاریو ته نصیب وتلای. د خبر ولس بیا وای چې رجسٹریشن سره به متارسو خلکو ته ډیره ګټه ترلاسه شي. نور تفصیل به د فرهاد شنواری په ریپورت کې واورو.
د خیبر د محصول و مالی ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن افسر محمد خالد د اکتوبر په 19 نیټه مشال او ریډیو ته وویل چې دوی د نان کسٹم پیډ یعنی د مالیې جمع کولو پرته خیبر ته راوړل شو گاډو کوایف را جمع کولو او ثبتولو عمل پیل کړای.
د دې مطلب دا دی چې د گاډي کوایف او گاډي چا سره د مالک سوبې هغه لږه باقاعده دلته مونږ په دې کمپیوټر کې یو سیستم شروع کړی دی چې کله دې ته رجسٹریشن میلو شي نو زموږ چې څوره د نوي ضلع دی د وزیرستان راوالی ملکان ډیژن پورې د لس دولس ضلعو کې دغه گاډی ګرځېدی شي د کاغذ سره او هیڅ قسمه اداره به هغه نه ودرئ. د حکومت په دې کې بنیادی مقصد دا دی چې یو خو حکومت ته به دا علم وشي چې دلته څومره این ڈی پی گاډي دي کوسار له دغې په قانوني طریقه باندې بیا رجسٹریشن کې نو هغه تعداد به هغې ته معلوم وي.
دا گاډي له ډېر پخوا راهیسې د افغانستان نه پاکستان قبایلي ضلعو او ملکنډ ته په زرګونه شمېره کې په غیر قانوني لار له بغیر کسٹم ڈیوٹی یا محصول جمع کېدو راوړل کېده. په دې ورستو کې په تیرا باډه او خو شاسیمو کې امنیتی ځواکونو په سلګونه نان کسٹم پیډ گاډي په خپل ولکه کې اخیستي وو او دوی په خپل درس کې ویلي وو چې دای د امنیت په خاطر نیولي او د بدامنۍ په پیښو کې کارول کېږي. د خیبر ضلع د تاجر یونین مشر علی محمد پردی وای چې دوی په تیره بدمنۍ کې ډیر ځپل شوي او نان کسٹم پیډ گاډو ثبتولو سره به ورته رعایت میلاو شي او وسلوال به هم په بریدونو کې نشي کارولی.
نو دا علاقه ډیره پسمانده پاتې شوې ده. زمونږ دی علاقې خلکو له به ډیره غټه فایده ورسیږي. یو خو چې کوم گاډي ورسره دي هغه به رجسٹر شي حکومت ته به هم فایده شي او عوام ته به هم شي. بله غټه خبره دا ده چې په دې نان کسٹم پیډ گاډیو کې به تخریب کاری او دغه شان نورې نورې کارونه به پکې کېدل نو هغه به هم کم شي ځکه چې هغه به آلریډي رجسٹر شي. نو دې سره به چې کم دی د علاقې خلکو ته ډیره غټه فایده ورسیږي ځکه چې دا زمونږ دیرینه مسله وه ځکه چې زمونږ به کم په علاقه کې به خلکو گاډي واغستل خو د هغې به چې کاغذ نه و نو هغه به کور کې ولاړو نو هغه به چې کم دی ورو شو خو هغه به استعمال کې نه راتلو.
د خیبر د محصول و مالی ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکي وایي چې د دغې ضلع هر تن په خپل شناختي کارډ باندې په جمرو دفتر کې خپل گاډی رجسټر کولی شي او له هغې نه پس به بیا یوازې په قبایلي ضلعو کې چلولی شي او خبر او نورو بندوبستی ضلعو ته نشي بوتلی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. په خیبر پښتونخوا کې د زمسو قبایلی ضلعو بلدیتی استازی وایي چې خپل خلق ترې پرمختیایي کارونه او د قانوني اسنادو د تصدیق لپاره لاسلیکونه غواړي، خو دوی فنډ او اختیارات نه لري چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کړای سي. دغو استازو پرون په بېلابېلو قبایلي ضلعو کې احتجاجونه کړي او له حکومت یې د مالي پنګو او اختیاراتو غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا تیر صوبایي منتخب حکومت د یو قانون په ترڅ کې د بلدیتی استازو اختیارات کم کړي ول، خو موجوده نگران حکومت د بلدیتی نظام په قانون کې بلدیتی استازو ته د بنګ پنګ ورکو لپاره یو بل ترمی آرډیننس د خیبر پښتونخوا گورنر ته لیږلی چې تر اوسه نه دی منظور شوی. زموږ خبریال شانواز ترکزی له ځینو بلدیتی استازو سره خبرې کړي او په دې یو رپورټ جوړ کړی دی.
بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ جاری ظلم،
د اکتوبر په شپاړسم د قبایلی ضلعو بلدیاتی نمائندگان غوښتنه کړي حکومت ته ورته پنګ ورکړي چې دوی پرې د ولس دپاره ترقیاتي کارونه وکړي. دوی په بېلابېلو ضلعو کې احتجاجونه وکړل او وی ول په 2021 دسمبر او 2022 مارچ کې د دوی انتخاب شوی، خو بیا هم دوی وایي ورسره ځینې اختیارات نشته. ولې شاوخوا دوه کاله وشو چې نه ورته تیر منتخب او نه ورته موجوده نگران حکومت پانګې ورکړي. د باجوړ د ناوغۍ تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن مشال رډیو ته وویل
نه فنډ ملاو شو، نه د هغو دفتر شته دی، نه د هغو تنخواه شته دی، نه د هغو ګاډی شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریر ته هم ډېر زیات نقصان ورسېده، ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل او د هغې وجه دا ده چې د دې ساعت څه وسایل نشته دی چې د عوامو خدمت وکړي.
خیبر پختونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات دوه مرحلو کې شوي. اولنی انتخابات په 19 دسمبر 2021 او د دویمې مرحلې انتخابات په 1 مارچ 2022 کې وشو. دغه انتخابات د مقامی حکومتونو د ترمیمی قانون 2019 د لاندې شوي چې پکې د ضلع میئر یا ناظم څوکۍ ختمه شوې وه. ولې تحصیل کلیوال او د ښارګوټو ناظمانو نومونه چیرمینانو ته اړولي. دا اول وارو چې د عوامي رایو په ذریعه په قبایلي ضلعو کې انتخابات شوي. د دغه سیمو منتخب وغړو د حکومت نه زیاتې تمې لرلې چې ګنې دغلته به دوی د ترقي کارونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د باجوړ د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاه ولی خان مامون وایي د دوی سیمه کې باید د مقامی حکومتونو لخوا ډیر کارونه وشي، خو نه ورته حکومت پیسې ورکوي او نه ورسره داسې کوم اختیار شته چې ګنې په خپله خوښه کوم کار شروع کړي.
زمنګ له تاسو نه کوي چې یار زمنګ د کوڅې مسله دا، زمنګ د اوبو مسله دا، یا زمنګ د بجلی دا وړې وړې مسلې، یا پرس کا پنادرا کې زمنګ مسله دا. هو موږ ته پند نه ملاویږي او نه راته پند ملاو شوې ده. نو کو پند موږ ته ملاو شو نو زمنګ مسلې به حل شي. بل خبره دا ده چې تر دوه سه پورې نه زمنګ څه اجلاس شوې ده. صبح کې موږ زمشي وو نو دلته دغه نکاح نامی خبر راضی پکې د پارمبې خبر اپ کې راضی او هغه مخکې خو بده سی وو چې هغه د سخت مملکانو کولې وسې هغه په منګ په سر اوړي. زمنګا د سخت کله قبليږي او کله نه قبليږي زمنګ سره سټامپ هم نه.
په 2019 کې د شوی ترمیم سره سم هیڅ یو منتخب غړی په خپل خوخه کومې پنګي نشه خرڅولې، بلکې دغه پنګي به کوم مشتري انتظامی له خو خرڅيږي. تر دې علاوه ډیر داسې اختیارات چې د منتخب غړو سره وو هغه هم دغه ترمیمی قانون کې ترې اخستی وو. په مهمند کې د پنډیالی د خارګوټي کونسل چیرمن او د تحصیل کابینې کنوینر مجید الله مومن مشال ریډیو ته وویل دوی نه خلک کارونه غواړي، خو دوی ورته هیڅ مطمئن جواب نشي ورکولی.
آئنده لاه عمل لپاره زمونږ د ایکس فاټا چې څومره ډیسټریکټ دی دغه په ستا باندې زمونږ یو ګورننګ کونسل له او دغه مشترکه د موقف ته چې زمونږ دا مطالبات دیتا کتنه ونه کړې شي موږ به د احتجاج ته دوام ورکو. او نیکس به زمونږ د لاهې عملی چې د گورنر هاوس مخې ته به احتجاج کو او د هغې وروستو به که بیا هم دې مطالبو ته ونه کتلی شي نو هغې له به موږ د درنې شکل ورکو.
د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت په سرکاري پاڼه د یو ترمیم چې 2022 په اپریل کې چاپ شوی پکې نگران حکومت لیکلي د ضلع تحصیل کلیوال کونسل او د ښارګوټي کونسل به خپل فنډونه وي. او دغه ترمیم صوبایي حکومت د آرډیننس په شکل کې گورنر خیبر پختونخوا ته لیږلی و. نگران حکومت سره د قانون د جوړولو اختیار نشته، ولې د خیبر پختونخوا گورنر تر هغې وړاندې چې انتخاباتي کمیشن ورته اجازت نه وي ورکړی دغه قانون نشي منظورولی. په تیر وختونو کې د نگران صوبایي حکومت ترجمان ویلي هم چې دوی د ترمیمي قانون مسوده کمیشن ته لیږلي او د هغه ځای ورته اجازه لا هم نه ده ملاو شوې. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي. اوسم د افغانستان په اړه یو ریپورت چې د افغانستان د شوزو د حکومت فعالانو د یو پرانیست لیک لري له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت قانې کړي چې هلته د میشتو افغان کډوالو حکومت خوندې کړي. دوی دا خط پرون پر ټولنیزو رسنیو خپور کړی. تر دې وړاندې په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو د هغه هیواد لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ څخه په یو پرانیست لیک کې غوښتنه کړې وه چې دوی دې نشړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای پورې په دې هیواد کې میشت بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې. حکومت دریځ لري چې د خراب امنیت له کبله دغه ګام پورته کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ښځو د حقونو څخه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنې غړو اندېښنه ښودلې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه پورز د یو پرانیست لیک په استولو سره چې یو کاپی په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې له دغو سازمانونو غوښتي چې پاکستان د قانې کړي چې له هغه هیواده د افغان کډوالو له جبري ایستلو ډډه وکړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو ډله هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو څخه ده. د دې ډلې د مشرتابه غړي مصطفی کمال د سه‌شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي اتنو کوټرش د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عادي کمشنري د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتل شوي دي چې د افغان کډوالو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوي چې د زیانمنونو کارمنانو د توقیف او په زور ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي.
دا دغه لیک په دوام کې راغلی دي چې د پام وړ شمیر افغان کډوال په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې پرتې دي او ډېری کوربه هیوادونو کې د بیا میشتېدو په وروستیو پړاوونو کې دي. خو د لیک د لیکوال په وینا په پاکستان کې دوی له تاوتریخوالي، نیونو، فزیکي ځورونې، اړینو خدماتو او منابعو ته محدود لاسرسی او جبري شړلو سره مخ دي. په دغه لیک کې ویل شوي دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دي دوی ته د پیژن پاڼې کارتونه او د اوسېدو موقتي جوازونه ورکړي او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د لویدیځو هیوادونو سفارتونه دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. دوی په افغانستان کې بشري ناورین او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې افغانان د خپل امنیت د ټینګښت لپاره نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو لپاره اړ شوي او په پاکستان او نورو هیوادونو کې د میشت افغانانو اساسي حقونو څخه باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په خپله خاوره کې میشتو نقلونه کډوالو ته د اکتوبر تر پایه له دغه هیواده د وتلو وخت ورکړی دی. زرغونه احمدی چې د بشري حقونو یو فعال ده او له یو نیم کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، ازادي راډیو ته وویل له دغه هیواده د افغان کډوالو د جبري شړلو په اړه اندېښمنه ده.
امیدوارم که زودتر مشکل حل بشه
و موږ چې د ستونزې ژر تر ژره هواري شي او موږ ټول خپل اصلي هدف ته ورسیږو، ځکه چې موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدلو هیڅ لار نه لرو. چې دا د دې سبب کېږي چې موږ له ګواښونو سره مخ شو او د مرګ لامل مو شي او نه هم موږ له پاکستان څخه بهر ته چې زموږ اصلي هدف د کومه لاره لرو په اوس سرګردان حالت کې پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ درې ورځې وړاندې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو په پېښور کې د افغان بندیانو د مدافع وکیل منزی کاکړې را کړې وه چې یو شمېر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نور اسنادو لرلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته دی.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو په دې غړی په دوه نیمای کې درته د غزه پاړه د یوکرين پاړه او د افغانستان کې د نورو افغانستان پاړه نو ریپورتونه درته لرو خو په فایل کې به دولسمه بجې سوي دي د خبرونو لنډیز له فرخنده سره دوور
د پاکستان لړمحالی وزیر اعظم انور الحق کاکړ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د چین په بیجینګ کې لیدلی. دواړو مشرانو پرون د اکتوبر په 18مه د بیلټ او روډ فورم د نړیوالې همکارۍ په سرمشیزه کې د ګډون پر مهال لیدلی. په روانه اونۍ کې د نړۍ د 130 هیوادونو استازي په چین کې د هغې سرمشیزه لپاره غونډېږي. د خیبر پختونخوا د سواز ضلع په کانجو او مټه کې پرون د اکتوبر له 18مې څخه د بې اسناد یا نان کسټم پیډ موټرو ریجستریشن پیل شوی دی. بلخوا عوامي نېشنل پارټۍ په ملکن ډیویژن کې د نان کسټم پیډ ګاډو د ریجستریشن مخالفت کړی او په ولس یې غږ کړی چې خپل ګاډي به نه راجستر کوي. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلې د زیانونو په اړه تازه شمیرې خپرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې بیګا یې پر خپل ویبپاڼه خپره کړې ویلي دي چې د اکتوبر د 8 او 15 ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان شوي دي. خبر پاڼه همدارس په دې زلزلو کې د سبا د 3300 کورونو د ورانېدو خبر ورکوي او وایي په ټوله کې له 3000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د امریکایي ولسمشر جو بایدن اسرائیل او اردن ته سفر له هغې وروسته لا زیات پیچلی شوی دی چې پرون د اکتوبر په 18مه د غزه پر یو روغتون په حمله کې په سلګونو فلسطینیان وژل شوي دي. فلسطیني چارواکو د دې حملې ذمواري پر اسرائیل اچولې. بلخوا اسرائیلي چارواکو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړي. دغه پیښه پر غزه د پراخو اسرائیلي حملو پر مهال مخې ته راغلې ده. او په هند کې د 50 اوره یا یو ورځني کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې نن اکتوبر په 13مه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا میچ په د چنای په لوبغالي کې ترسره کیږي او ټاکل شوی چې دا سیالي به د پیښور پر وخت د ماسپخین پر یو نیمه او د کابل پر یو بجا پیلېږي.
له فرخنده صد زخمو خبرونه واوریدل او لکه څنګه پر خبرونه کې ویل چې نن د نیوزیلند او افغانستان ترمنځ لوبه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې بحث به هم پر دې موضوع وي. هغه تاسو په مشال ریډیو باندې هم اوریدلی شئ او سره په فیسبوک باندې هم تاسو په ویډیوي بڼه کتلای شئ. او سمزو غزې ته د غزې چارواکي وایي د اکتوبر پر 18مه په یو روغتون په حمله کې د 1500 څخه زیات کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. فلسطینیانو کې دغه حملې په پر اسرائیلي عسکرو اچول د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دغه تور رد کړی دی. ویلي دي چې د دوی عسکر په دغه پیښه کې لاس نه لري. د حمله په داسې مهال شوی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه اسرائیل ته رسي. په دې اړه د رویټرز اژانس د ریپورت تفصیل له فرهد اسد اورو.
د غزه د صحت چارواکي وایي د اکتوبر په 18مه په یو روغتون په حمله کې په سلګونه فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. فلسطینی چارواکي وایي پر دغه روغتون اسرائیلي عسکرو حمله کړې خو اسرائیل دغه تور ردوي او وایي دغه یوه بمي چاودنه وه. چارواکو په پیښه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو ویره هم ښودلې. د دغه پیښې وروسته نن د اکتوبر په 13مه امریکایي ولسمشر جو بایدن پر خپله اکس پاڼه لیکلي په الاهلي العرب روغتون چاودنې غمجن کړي. نوموړي ویلي د دغه پیښې سم د سروستۍ د اردن شاه عبدالله او اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کړي او خپل د کامی سلامتیا ډلې ته یې امر کړی چې د دغه پیښې د نوعیت په اړه معلومات راټول کړي. د دغه پیښې وروسته د ولسمشر جو بایدن اسرائیل او اردن ته سفر لا زیات پیچلی شوی دی. فلسطیني چارواکو د غزې د روغتون د دغه حملې ذمواري پر اسرائیل اچولې. بلخوا اسرائیلي چارواکو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړی دی. دغه پیخه پر غزه د پراخو اسرائیلي حملو پر مهال مخې ته راغلې ده. فلسطینی مشر محمود عباس دغه حمله وروسته د امریکایي ولسمشر جو بایدن سره خپل پلان شوی ملاقات منسوخ کړي او له دغه وروسته د اردن شاه عبدالله هم د ولسمشر بایدن سره هغه سرمشریزه لغوه کړي چې ټاکل شوی و د مصر، فلسطین او امریکا مشران پر دغه مسله د خبرو لپاره یو ځای کړي. په دغه حمله کې 1500 کسان وجل شې شوی دی. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو ویلی په غزا کې وسوالو پر دغه روختون ابرید کړي او د دوی عسکر په دغه پیښه کې لاس نه لري. بلخوا له دې وړاندې تیرونه اسرائیلو د غزې له شمالي برخې څخه سباندې 1 میلیون وګړو ته چې د غزې نیمایي آبادی جوړیږي تر ممکنه حمله مخکې د وتلو امر کړی دی. رویټرز اجانس لیکي د اسرائیلو د امر هلته د بشري ناورین ویره پیدا کړې ده، خو حکومت یې ویلي دي چې د دوو لویو سړکونو په اوږدو کې د خلکو د وتلو پر مهال د هغوی د خوندیتوب ضمانت ورکوي. په همدې حال کې زرګونه خلک د اکتوبر په 14 د غزې له شماله ووتل او د راپورونو له مخې د غزې 1 میلیون اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودي دي. بلخوا نړیوالو هیوادونو د غزې پر روغتون د حملې غندنه کړې او پر دواړو خواوو یې د اوربند غږ کړی. دا تر هغې وروسته ده چې حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر په 1 په اسرائیلو د ګڼو توغندیو یو ناڅاپي برید وکړ او بیا یې وسلوال اسرائیلو ته واوښتل، چې تر هغې وروسته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې هیواد یې د جنگ په حالت کې دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د اوکراین ولسمشر له ټولو هغو کسانو مننه کړې چې د نیواکګرو لوجستیکی زیرمې او اډې له منځه وړې دي. ولادیمیر زیلنسکی وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې کړې چې د یوکراین پوځي چارواکو دعوه وکړه چې په یشغال شوي زاپورژیا کې د روس پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه کړي دي. سفیر الله سنکزای نور جزئیات راکوي.
پر اوکراین د روسیې د غیر معاجه یرغل د 600 ورځو په تیریدو د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له خپلو متحدینو او همکارانو مننه وکړه. زیلینسکي د سې شمې په ورځ له کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه له هغو کسانو مننه کوم چې زموږ په خاوره کې د نیواګرو لوجستیک او اډې په مؤثره توګه له منځه وړې دي. نتیجه یې ورکړې. زه هم له خپلو ځینو همکارانو څخه د یوې اغېزمنې وسلې لپاره لکه څنګه چې موږ موافقه کړې وه مننه کوم. زیلینسکي دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین پوځي چارو دا وکړه د زاپروژیا په لوهانسک سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه کړي. د اوکراین د خاصو عملیاتو قماندې د سې شمې پر ورځ وویل د دې هیواد د ځواکونو لخوا د اکتوبر په 14 د زاپروژیا په برتیانسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په هوایي ډګرونو راکټي بریدونو کې د روسیې 9 پوځي هلیکوپټرې، د مهماتو یوه ډیپو او د راکټ لانچر سیستم ویجاړ شوي. د زاپروژیا ختیځې سیمې اوس مهال د روسیې ځواکونو په ولکه کې دي. په همدې حال کې پر اوکراین د روسیې د غیر معاجه یرغل د 600 ورځې د پوره کېدو په مناسبت د اروپایي ټولنې د عدلي کمشنر دیدیا رندرز پر موسکو د بندیزونو اغیزمنتوب ته په اشاره د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته وویل: نن موږ له وحشتناک حالت سره مخ یو. اوکراین په وړاندې د روسیې د یرغل له پیل 600 ورځې ووتې. لومړۍ ورځ څخه زموږ دریځ خورا روښانه دی. موږ به د اوکراین تر څنګ یو تر څو چې اړتیا وي، او موږ اروپایي ټولنه متحد درېږو. پر اوکراین د روسیې ناحقه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 23 پیل شو لا هم دوام لري او پرون یې 600 ورځې ووتې.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د هند په پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو سکول د مالی ملاتړ د نشټوالي په خاطر تړل شوی دی. هندي رسنۍ رپورټ ورکوي چې د نوي ډیلی په بھوګل سیمه کې د دغه سکول د زده کوونکو تنخواوی د 2 میاشتو د ودانیو کرایه او نورې خرڅې لا نه دي ورکړي. سفیر الله ستانکزی نور حال راکوي.
د سید جمال الدین افغان ښوونځی په بھوګل کې چې د هند پلازمینې ډیلی په زړه کې موقعیت لري، له اوږدې مودې راهیسې د 12 میاشتو افغانانو لپاره د هیلو څراغ و. دا ښوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی او په یو وخت کې په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کوونکو له لومړي تر 12 ټولګي زده کړې کولې. د کلونو لپاره د افغان کډوالو د ماشومانو دا یوازینی ښوونځی د افغان حکومت لخوا تمویلېده چې د ښوونځي کرایه، د ښوونکو معاشونه او نور مصارف پکې شاملېدل. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جمهوري نظام لمسکوېدو او واک ته د طالبانو له راتګ سره وروسته د دغه خوانزي معلم لا تړبند شو. د خوانزي اجرایی مدیر عمری له یو افغان یوټوبر سره چې د دغه خوانزي د تړل کېدو په اړه راپور جوړ کړی، په خبرو کې زیاته کړي:
سفارت ما همراه ما همکاري نکرده.
زموږ سفارت موږ سره همکاري نه ده کړې. موږ سفارت دې حالت ته ورسول. که موږ پوهېدلو چې سفارت موږ سره همکاري نه کوي، له کومې بلې مرجې یا خیریه بنسټه به مو مرسته غوښتې وای او خپل مکتب مو تړلو ته نه پرېښود. مو اوس څه وکړو چې څه مو په وس پوره نه دي؟ په تللو اوبو پسې څوک بیل نشي اخیستی. په هند کې د افغانستان سفارت د اکتوبر له لومړۍ خپل کارونه درولي او یوازې د هند په ځینو ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ فعاله پاتې. اندېښنه دا ده چې د افغان کډوال زده کوونکي ښایي له دې وروسته له زده کړو محرومه شي، ځکه هندي ښوونځیو ته د ژبې د خنډونو په خاطر نشي تللی او د خصوصي ښوونځیو فیسونه هم ډېر لوړ دي. محبوبه نور چې له شاوخوا 15 کلو راهیسې په دې ښوونځي کې تدریس کاوه وایي له دې سخته کړېږي چې د افغان کډوالو زده کوونکو په مخ دا یوازینی ښوونځی تړل کېږي.
تقریبا 6 ماه است که ما ماشک نکرفتیم و امروز واقعا احساس درد به دلم پیدا میشه. چرا من خودم
تقریبا شپږ میاشتې وشوه چې موږ ماشونه نه دي اخیستي. نن د یوې ښځینه معلمې په توګه سخته دردېږم، ځکه ما دلته ډېر خدمت په دې ښوونځي کې کړی دی. کله چې زموږ وړو ماشومانو وطني ترانې ویلي، موږ به ډېر ویاړه کوه. یوازینی نوم او نښان چې موږ درلود د سید جمال الدین افغان ښوونځی و. ما ته ډېره دردناکه ده چې دا ښوونځی تړل کېږي او فکر کوم چې بیا له خپله وطنه کډوالېږم.
هندي چارواکو که څه هم د راپورونو له مخې د افغانستان د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د څه وخت لپاره د دغه مکتب مصارف ورکول، خو اوس یې د تړل کېدو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. هند تر پاکستان او ایران وروسته د ګڼو افغان کډوالو کوربه ده. په تېره بیا هغه کډوال چې له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا، کاناډا، آسترالیا او ځینو اروپایي هېوادونو ته د کډوالۍ لپاره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوسم یو څیړنیز رپورټ د خیبر پښتونخوا ملاکن ډیویژن په تاریخي او سیاسي لحاظ د ډیر اهمیت وړ سیمه یې تیر شي. هلته د 2023 جنوري په وروستۍ اونۍ کې په ممکنه کېدونکو ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو خپل فعالیتونه پیل کړي دي، خو دا چې زیات امکان د کوم یو ګوند د ګټې دی د تحریک انصاف سیاستوال چې په تیر وخت کې له ملاکنډه په ګڼ شمېر کې بریالي شوي ول به هم هغسې کامیاب سي او که نه. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا په 8 ضلعو مشتمل ملکن ډیویژن چې د صوبې په 2 نمبر زیات د قامي او صوبایي اسمبلی سیټونه لري، هم دغه ډیویژن چې کومې پارټۍ ګټلې په صوبه کې د هغې پارټۍ حکومت راغلی. کال 2014 او بیا کال 2018 کې هم دې ډیویژن نه 90% د صوبایي اسمبلی سیټونه پاکستان تحریک انصاف ګټلي ول. هم دغه وجه ده چې کال 2018 کې د دې ډیویژن لوی ضلع سوات نه د صوبې وزیر اعلی وټاکل شو، خو اوس هم هغه وزیر اعلی محمود خان د یادې پارټۍ په ضد خپله پارټۍ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جوړ کړي او ادعا کوي چې دې سیمې زیاتره صوبایي او قومي اسمبلی سیټونه به ګټي. د سوات مقامي ورځپاڼې آزادې ایډیټر خبریال غفور خان وایي
کارونو په حواله باندې دې ته ووټ ورکي نو دغه هم لکه دا خبره هم نظر انداز کېدی نشي، خو بهرحال تر اوسه پورې د پاکستان تحریک انصاف د طرفه داسې څه واضحه دغه نه راغلی چې دوی به امیدواران څوکي. آیا په راتلونکي وخت کې د دین کم سابقه ممبران چې دي مزید نور کسان ته لکه پارلیمنٹیرین تا جی نجی؟
بلخوا داسې ښکاري چې پاکستان تحریک انصاف چې دا وخت یې مشر عمران خان په جیل کې دی، نیم په نیمه د پارټۍ مشرانو یې پارټۍ پرېښودې یا نورو پارټیانو ته تللي. آیا دغه پارټۍ به بیا ملکن ډیویژن او سوات کې بریا عمومي؟ په دا اړه د پاکستان تحریک انصاف د ملکن ډیویژن مشر پخوانی 2000 د صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم وایي کچری راتلونکي ټاکنې په آزاده توګه وکړه شوې نو یو ځل بیا به ګټه ترلاسه کوي.
زموږ د خپل ملک لپاره، د خپل وطن لپاره به عمران خان سره او ان شاء الله تعالی د خپل وطن لپاره، د غریب خلکو لپاره سنگ پسنگ ولاړو موږ د خپل وطن لپاره د خپل عوام لپاره ان شاء الله فورنم لیگ ننم لیگ سبا هم لیگ
په سواد کې 13 دوه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام او پاکستان مسلم لیگ د پاکستان تحریک انصاف سره سخته مقابله کړې بس زینو کې ډېر په کم وټونو دغه پارټیانو امیدوارانو ماته خوړلې د جمعیت علما اسلام ضلع سواد امیر مولانا فتح الله ادعا کوي چې 13 ټاکنو کې بعد نامعلومه قوتونو د پاکستان تحریک انصاف مرسته کړې وه دا ځل بورته دوی ماته ورکوي
فائدہ بچی دے جمعیت علماء اسلام تکی گی او جمعیت علماء اسلام با ضلع سوات دا ٹولو پی کے او این این اخبل امیدواران ودرے او جمعیت علماء اسلام با انتخابی دنگل کے بخبل طاقت او قوت سرچ دے انشاءاللہ گزی گی او دغه انتخاب با زما در ربنا امید دے چدا با جمعیت علماء اسلام ضلع سوات کی کلین سویپ کئی
بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون ضلع سوات زلمو سانگے مشرکون کے صادق عزیز وائی چھ پدیو رستو کے پاکستان مسلم لیگ مرکزی حکومت کے دسوات او ملکن ڈویژن لپارا ډیر ترقیاتی کارو رکھڑی ادوی بدغا ٹاکنے گرٹی
مسلم لیگ نون بسوات کی ڈیر خپوزیشن راضی او داغی دا پارا تیاریم ډیر زیاد شورو دے کتا سو گروپ سے مسلم لیگ نون ڈیر سیاسی میدان کے نن سبا ڈیر متحرک تے داغو باقاعدہ ورکرز کنونشن روان دی کبیا تا سو گو رہی مریم نواز بی بی کم سے چیف ارگنائزر دار مسلم لیگ نون اگر صوبے تا پخپل راغل زمنگا خیبر پختونخوا تا دلتا یوت منظم کئی پخپل سربراہی کی
په سواد کې د جیو ټی وی خبريال ډاکټر محبوب علي وای چې دا خبره په ډاګه ده کچری عمران خان د جین خلاص کړی شو او په آزاد اورته انتخاباتو کې برخه غوښتو اجازه ورکړی شو نو یو ځل بیا پاکستان تحریک انصاف دی سیمینا ټول سیټونه غټي کچری په پارټۍ بندیز ولګول شو نو بیا به نتیجه بدلوي
په دې ملکی اواز په دې خبره باندې کار نه کیږي چې تاسو سره د خلکو حمایت سمره ده نور داسې فیکٹرز اهم فیکٹرز دي چې ور سره ضروری دي لکه نن که تاسو ګورئ نو پاکستان تحریک انصاف چې کوم مقامي لیډرشپ ته نو هغه د پارټۍ نه تللی دی سو کسان پاتی دی دغ رنگ ورکران چکم دی آگے تقسیم شوی دی دغ رنگ د ملک چکم نور قوتون دی نور طاقتون دی داغی سر داغی تعلقات برابر ندی نو زیادہ گڑم چیرا کا پملکن ڈویژن کی دا کم چی موجود صورت حال لے کہ پدی کے الیکشن اوشی نو ددی باوجود چی پاکستان تحریک انصاف پاگا پخوانائی گٹھا ترلا سن نکی خود دا سیوم ندا چی گنی پاکستان تحریک انصاف تب بالکل گٹھا نہ ملے ہوئے گی نو زیادہ گڑم چیرا دا کامیابی چکم دا نو دا بدا غتیره په شنه کلین سویپ نهي خو په موجوده صورتحال کې پاکستان تحریک انصاف ته به د نورو پټو مقابله کې دغه ووټ به سیوایي
په سواد او ملکن ډیویژن کې عوامي نیشنل ګوند او جماعت اسلامي هم خپل مخصوص ووټ لري خو په آزاده توګه یادو پارټیانو تیر وختونو کې د ملکن ډیویژن سلیری صوبایي سیټونو کې دوه یا درې ګټلي باور دی چې دغه پارټیانې په بعض سیټونو د نورو پارټیانو سره اتحاد وکړي په دغه حالت کې به د انتخاباتو نتیجې بدلې شي ځکه چې تیر وختونو کې دوه یا د دوو نه زیاتو پارټیانو په اتحاد کې د صوبایي اسمبلۍ سیټونه ګټلي
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې لري ال شوي نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور ایک امنګ د لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي ګاره دا لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میڈیا ہم تم آزاد دی تم رو دا فوج مشر دی تم رو دا پاکستان ایلوس مشر دا ترون والا خلا بین کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے دغا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چھ کم آمن زمین گاو آقا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحار پر لسنی بجے اور دائسی د مشال تران لاندې بحث به هم نن وی چې پکې به د ورلد کرکټ کپ کې د پاکستان افغانستان آیا د ګټلو چانس څومره دی دا تاسو په ریډیو باندې اوریدئ سی او په فیسبوک کلری نو هلته ویډیو باندې هم کتلای سی او سی بل رپورټ راځو پروند ملګر ملتونو په ټوله نړۍ کې د غربت د ختمولو نړۍ وال ورځ ولمنځله سش کال د دې ورځ موضوع مهذب کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی ملګر ملتونو ویلي چې د دې موضوع ټاکلو بنیادی وجه د مهذب کار لاري په انساني وقار کې اضافه وسی او ټولنیز خوندیتوب له عمله هر څوک د کار په ځای عزت او امید په داسال کې د چې د پاکستان په قوالی زلو کې اولس د لا ډیره غریبۍ سره مخ دی مشالې دو په خبرو کې د خیبر زیدی یو مېرمنې ویلي چې د ګرانۍ اقتصادي فشار له امله یې د بچو پلار ځهني ناروغه سوي چې له امله یې د شپږو ماشومانو مستقبل له خطر سره مخامخ دی. د دې ورځې په اړه د ځانګړي رپورټ انیسا اجمل جوړ کړی چې د یوې مېرمنې په ژغ پیلې شوې.
دا غږ د خیبر ضلع په پسید خیلو سیمه کې د انینا بیبی دی چې په خپله معصوره ده او میړه مینګل یې ذهني مریض او معصوره دی. ویشت کلنې انینی بیبی د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې خاوند یې مخکې په ترخم لاره کاروبار کوه، خو په دې لاره د محدودیتونو له وجې اقتصادي مسئلې زیاتې شوې دي او ذهني مریض شو.
خاوند مې لاس او پی کار پریږدي، کار نشي کولی، مزدورۍ ته نشي تللی، خوراک نشي کولی. یار راتار خبرې راته مشکل دی باجی، زه به اوس تاسو ته څه ویم، مخکې به تورخم کلاو له کاروبار مې ښه و، د ورځې به یې 1500 روپۍ مو ګټلې، 600 به یې مو ګټلې، 1800 به یې مو ګټلې، او اوس وخت دی که نه اوس وخت مې خاوند هېڅ څه نه شي کولی.
انینې بیبی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې ملګري ملتونه د اکتوبر پر 14مه د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې موضوع محاسبه، کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی ده. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې سږنې موضوع د انساني وقار لپاره د محاسبه، کار او ټولنیز خوندیتوب لړ کې د مجموعي لاسرسۍ غوښتنه کوي او په دې خبره زور راوړي چې باید د محاسبه کار له لارې خلک پیاوړي شي، مناسبه تنخواه او کاري شرایط ولري، او د ټولو کارکوونکو لپاره فطري قدر او د انسانیت ارزښت وپیژندل شي. خو په خیبر پښتونخوا په تېره بیا په قبایلي ضلعو کې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په دې سیمو کې د تېرې سیمو دې راهیسې د روزګار او آن چې د دیاړې موقع هم ختمې شوې دي او خلک په ډېرو بدو حالاتو کې ژوند تېروي. دا چې د دې وجوهات څه دي، په دې اړه د قبایلي ضلعو په اقتصادي حالاتو نظر لرونکي نظام داوړ وایي چې رتراګرۍ پرمختیایي پروژو نه کېدو او له افغانستان سره په پوله د محدودیتونو له وجې د خلکو مالي حالات ورځ تر بلې خرابېږي.
قبایلی سیما کې دلته کې یو جنگ راغلو، یو ترګری راغله، د هغه په وجه باندې هم دلته کې یو چې کم روزګار وو، کاروبار وو، د خلکو هغه ته ډېر زیات نقصان ورسېدلو. بیا خاص کر هغه خلک چې دلته روزګار وو، کاروبار وو، هغه دلته نه خپل روزګار او کاروبار د ملک نورو سیمو ته یووړو، نو د هغه سره هم دلته کې په غربت کې مزید اضافه وشوله. که تاسو وګورئ چې کومه مخکې د اقوام متحده ملینیم ډیولپمنټ ګول وي، هغه هم په دا سیمه کې پوره نه شوله. بیا سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز دي د اقوام متحده چې یاره غربت په مونږ کموو. نو په قبایلي سیمه کې که تاسو وګورئ غربت کم شوی نه دی، بلکې دلته کې غربت زیات شوی دی.
نظام داوړ زیاته کړه چې پاکستان کې د تیرو سیلابونو بارانونو له وجې هم د خلکو اقتصادي حالات خراب شوي دي. نوموړي دا هم ویل چې په پاکستان کې نفوس زیاتېدو ته هم پام نه کیږي، وسایل او د روزګار موقع کمی دي، او د زیاتې آبادۍ له وجې هم هر یو تن روزګار نشي ترلاسه کولی. نړیوال بینک په خپله ویبپاڼه د روان کال په اپریل کې یو رپورټ خپور کړی چې پکې وایي امکان دی چې روان کال په پاکستان کې غربت 0.2% ته ورسیږي. ورلد بینک زیاته کړې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د غربت شرح 9.8% وه. په خیبر پختونخوا کې د سوداګریزي خونې یا سرحد چمبر اف کامرس پوخانی مشر زید الله شینواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې لومړی د کووید 19 وایرس وبا او بیا د افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې د قبایلي سیلو په خاصه توګه په پاک افغان پوله میشت خلک له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
کووډ 19 وکړل زمونږ علاقه چې کنه مخکې نه ډېره زیاته غریبه وه. دلته خو مخکې هم چې دي کنه داسې انډسټریل اکټیویټي او انویسټمنټ یا کارخانې صنعتونه روزګارونه داسې کاروبارونه چې وو دا دلته دومره ډېر وو نه. نو دلته بېروزګارۍ چې کومه شرح چې وه په پاکستان کې ټولو نه زیاته وه. پاکستان کې فرض کړه 12% وه یا 10%، نو دلته 14% وه. 90% خلک چې وو دا به د تورخم ته تلل به او یو نه یو کار به یې کولو، یا لوډینګ او انلوډینګ او کسټم کلیرنس او په دې کې انګیج وو، دوکانونه یې وو یا دغه. نو هغه اوس بالکل چې دی ختم شو او دا تجارت ډېر زیات کم شوی دی. نو په دې وجه باندې ډېر زیات خلک دې نه نور چې دي بېروزګاره شو او ډېر غریبۍ طرف ته لاړه.
په پاکستان کې پرستیو کې ګرانی هم زیاته شوې ده. د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هیواد کې د روان کال په سپټمبر کې د افراطي زر شره 2% نور هم لوړه شوې ده. بلخوا نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې روان کال د افراطي زر شره 9.2% ریکارډ شوې ده. په قبایلي ضلعو کې راحت شینواری چې د خیر خیګړې کارونه کوي وایي چې په دې ضلعو کې د اقتصادي حالاتو خرابېدو له وجې یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې.
غربت لکیر چې و بیا هم ډېره گزاره شوه لاندې به تیس کرښې نه به لاندې تېرېدو. اوس دونه غربت سیوا شوی دی چې هغه یو کس ارنینګ واله وي او 15-20 خوړلو واله وي. اوپر نه مهنګایي راله نو د هر کور بجټ چې دی داسې متاثره شو که اوړه واخلي غوړي نشته، غوړي چې واخلي اوړه نشته. اوس امپیکټ څه دی؟ ګوره خلک نشوله لاړه، آیس له لاړه، خلک خودکشیو ته تیار دي، خلک کرایم له لاړه. کویه دې ته ویلی شي چې غربت کوی تلویدلی یو.
ملګرو ملتونو د غربت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د حکومتونو، سوداګرو او مدني ټولنو ترمنځ نړیواله مرګرتیا د مساوي پرمختګ او د دې یقیني کول لپاره چې هیڅوک بشاته او محروم نه پاتې کیږي ضروري ده. بلخوا د پاکستان بیلابیلو حکومتي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د غربت ختمولو لپاره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې خلکو سره مرستې کوي. د ځوانانو کار روزګار لپاره د قرضو پروګرام هم پیل کړی او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانې هم قابو عمومي.
دا مشال رادیو او سم د شوکادر په دوابه کې د شاعرانو او هنرمندانو مشاعره او چې د یو کلتوري ماښام جوړ کړی او مشاعره ته د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو شاعران ورغلي ول. دوی وطني، رومانوي او روماني او سیاسي شعرونه ویل. زموږ همکار شانواز درغزم دغه غونډه کې حاضر وو. هغه په دې اړه د ریپورت جوړ کړی چې د یو شاعر خالد خان خالد په زمزمه کړي شعر پایلی شي.
زمون لما خا لاړو سړے شو دغه کم زر پا اوس بی سلام پم تیری گی اللہ دی خیر کی اللہ دی خیر کی.
زشو قدر په دوه وکه چې خالد خان خالد دغه شیر زمزمه ک نو پوجره کې ناس تو خلکو ورته ډیر داډ ورک. د دواوی په مردانه کلی کې د شاه جهان په اجره کې د قلم کورنۍ او د قلم ملګرو د تنظیمونو لخوا غټه مشاعره کې ګڼ شمیر خلکو خپل کلامونه وویل چې پکې یو ودود نومانی هم وو.
تر سو به مې بچي د دې دوران غېګه کمري، تر سو به مې ارمان د خپل جانان غېګه کمري، تر سو به د اغیارو په خبرو دوکه کېږي، تر سو به پښتانه د دې پیمان غېګه کمري.
د قلم کورنۍ صدر شیر خطاب مشاعر رډیو ته وویل تیر وختونو کې به په مشاعرو کې مشرانو شعرونه ویل، کشران به ورته ناست وو. خو د خوشحالۍ خبره ده چې نن وختونه کشران هم داسې ښه شعرونه لیکي چې پکې د قام د بیدارۍ او د ښه راتلونکي پیغام وي.
شعر موږ د خلکو کې مینه پیدا شي، محبت پیدا شي، په ترمنم کې پوی کو چې دا لاره غلطه ده، دا سمه ده، په دې سمه ځای ده، غلطې مه کوئ. نو جی موږ د خپل قام دپاره د خوشحالولو دپاره د مشاعره را جوړه کړې ده.
دغه مشاعره له د شوقدر یو بل مشهور شاعر زیت الرحمن عاجز هم ورغلو. مشاعر رډیو ته وویل نارینه شاعران خو همیشه به مشاعرو کې خپل کلامونه وایي که کومه غلطي پکې وي نو اصلاحی وشي. خو د زیاته کړه خواهش یې ده چې زنانه شاعران هم کوم تنظیم جوړ کړي. عاجز خپل یو څو شعرونه د مشاعر رډیو اوریدونکو ته داسې واورول.
دارو لمې له مور چانه پیسې دي قرض کړي، ولاړ راته په لاره کې شکمار دی، خدایا خیر دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرڅېږي، زموږ پکې د ګلو کاروبار دی، خدایا خیر. پیشو پکې د پیو د کټوې واکدار شوی او مار پکې د جالې څوکیدار دی، خدایا خیر. ښکاریان مې په نظر راغلل، ټوپکې ورسره دي، په بڼ کې د مرغونو ډک چینار دی، خدایا خیر.
د قلم ملګری تنظیم صدر محمد علي خوږیار مشاعر رډیو ته وویل دوی همیشه د پښتو ژبې د خدمت لپاره ملاتړ دی. د زیاته کړه کوشش کوي چې پر راتلونکو کې د خپل شاعرانو ملګرو زیری لیکل هم چاپ کړي.
کومګا یو ترتیب جوړ کړی دی چې یو موږ د قلم ملګری پښتو د بیټولنې یو تذکره چاپ کړو او بیا په هغه کې به د هر شاعر چې کم دی نو 15-15 غزل چاپ کړو. دا موږ ته انتخاب دا موږ ته ملګرو او زموږ داسې ملګري چې هغوی خپل ځان ښودل نه غواړي خو موږ سره مرسته کوي نو د هغوی په مرسته باندې ان شاء الله دا کتاب هم چاپ کیږي. د نورو ملګرو پروګرام شته چې هغه ان شاء الله چاپ کړو.
وخت کرا وزر تړل زدکړی دی ما هم په هر حال کې ټول زدکړی دی او زړه مې د پریاد له حده ووتو ما چې د پراق زغمل زدکړی دی زه هم ورته لاره ته چوم نه پرېږدم تا که په نظر وجل زدکړی دی.
دغه مشاعره تر نا وخت ما خام روانه وه چې په کې ګڼو شاعرانو هغه کده شوق درو او یا بیا کده چارسادی او د پیښور د سیمې ورغلی خپل شعرونه یې واورول او ځینو پکې مزاحیه شعرونه هم وویل چې اورېدونکو ورته ډېر ډاډ ورکړه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.